Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو سره اشمل اند له خپل نور مو کارانو سره یو ځای هر کله کوم زموږ خبرونه هر ورځ سهار لا همدی شي بي یعنی لو بجو په لیګ یو د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي دا نن ورځ خبرونه د تل پسیر لا سهارنی نیم ساته خبري مجلې پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبري غټي وروي د چک جمهوریت پوز سلور کسان د افغان کمانډو د وهلو ټکولو بل اخره د وژنې په تور نیولې دي او د امریکا حکومت په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري او شمیر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبري غټه وروې خغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلې چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پایته ورسیږي د ټلیفوني خبرې وروسته راغی کیږي چې خغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو سرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل د افغانستان جګړه په یو ونې کې ګټلې شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني دا چک جمهوریت په سلور کسان د افغان کمانډو د وهلو ټکول او بل اخره د وژنې په تور نیولې دي دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیر تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو لمنځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلې او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي دا چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لر رد کړی و خو دفاع وزارت پرون په دې اړه تبصرې ډډه وکړه چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 315 سلویخ سرتیری لري په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد څوار لس سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي په خوست ولایت کې د سلو خونځوي لپاره د ودانیو درغونې کار پرون پیل شو سیمه چارواکي وایي چې د دې ودانیو درغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي د خونځوي دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرام لمخې ډېرې دا ودانۍ په لری پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د خونځوي لپاره رغول کیږي
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې جون زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لر پرتو سیمو کې جون ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصو خونځي ته لاړ شي او زده کړو وکوي
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې وازی سلوي خونځي ودانې لري د افغانستان په ډیرو لري پرتو سیمو کې خونځي یا د نامنوې لقبله بندي او یا هم ودانې نه لري دا امریکا حکومت په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمیر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شو 15 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان دسمبر میاشتې لپاره عمل شي ورسره لدی چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکاری په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شو هغه مهال ولسمشر بارک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلون له بشپړېدو وروسته وسوای چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت بل قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایي په اړه پریکړه کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي نشي وروسته لدې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشنکو څخه د هغه د کښتۍ جوړولو د فابریکې د پلورو پیر په قضیه کې پوښتنه ګرېګنې وکړي. څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. د پیښې په ویډیوي تصویرو کې د پروشنکو ګاردان لیدل کېږي چې یو تن د موټر له سره راښکته کوي او هغه پر ګاردانو سپری پاشي. یو بل ساتونکی په داسې حال کې لیدل کېږي چې د چترې په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارسېدو وروسته برید کوونکي تښتي. په تصویرونو کې همدا شان شاوخوا نور کسان ښودل کېږي چې نارې وهي پروشنکو رکشه. پیټرو پروشنکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوځ یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د لوی درستیز د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. کابل واشنگتن موافقه کړې چې د افغانستان د جګړې د پای تر رسولو لپاره به د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقه خبر ورکړه. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې ولسمشر غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه لري نو زموږ توره همیشه تیار ده. دا موضوع هم څېړو. نظام الدین قیصاری په شمال کې د جنبش ډلې پخوانی قومندان وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځانوژونکي حمله وکړي. په دې موضوع به ریپورت واوري. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. برتانیا ویل دی وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبرې مجله کې مه هېروئ. کابل واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقه خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان لوري د مرکشي پلاوي د غوړ کولو په برخه کې پرمختګ شوه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. خغلی غنی پروانه ونې کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکشي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دی. هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه ور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم ضد مبارزې اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا ولسمشر اشرف غنی وای که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه لري نو دا د واوري چې زموږ توره همیشه چمتو ده. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ویغونډې ته ویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي سولې زو باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده. نو مولي دا شان افغان میرمنو ته دا ډاډ هم ورکړ چې د کیبل او پدرو وهلو وخت نور پای ته رسیدلې او د خزو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې
افغان ولسمشر وایي افغانان با عزت سوله غواړي خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شوو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور دې پایلې ته رسېدلي وي چې باثباته افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسېږي چې یو باثباته افغانستان، یو روحانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای موږ توره همیشه تیاره ده. اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکې ده انشاءالله.
خغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې ورسته او بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوب لاړوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره کې اجرایي رئیس عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړی نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوي ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا دې افغان مرمنې په کیبل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سو او بیا به تاسو مخکې څوک دروازه نه تړي او نه به کیبلونه راځي.
خو د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی نننیو سرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر صافي غبرګون څه ده.
د کې شک نشته چې اول دوی په قدرت راسیدل هغه لومړیتوب هغه دې ته ورکړی و چې باید سوله افغانستان ته راولي. اولین سفر پاکستان ته هم لاهور ته هم په همدې منظور و، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه و او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولای شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
خغلی صاحب د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوالې ټولنې وروستیو هڅو ته په اشاره سره وایي چې ښایي طالبان د دغو هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شئ. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمی چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانون وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوې او له هغه وروسته د کابل ډیسپیچری سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او پنځه څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډیسپیچری په سیمه کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې او د قانون وزارت مخ ته د دوو چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي، هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي چې زیات برګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یو مقاله لیکلي. ورځپاڼه لیکلي، امریکا له اتلسو کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړ چې دی په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دی دا کار نه کوي او نه غواړي چې لس میلیونه خلک ووژني. ورسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وروستي ټویټ ته هم اشاره کړې. د ورسپانی په لیکنه خلیلزاد د ټرمپ خبرو له مستقیمي تبصری ډډه کړې، خو ویلې دي چې ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ټرمپ نه د امریکا په پالیسي کې بدلون مطرح کړ او نه یې هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورځپاڼې په خبره له هغه سره عمران خان ناستو. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي، نړۍ د ټرمپ په میلان اوس ښه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي، ټرمپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریسانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوسټ د میر په حواله لیکلي، موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. نظام الدین قیصاری وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځان وژونکي حملې وکړي. د ملي پاڅون دغه پخوانی قومندان وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نږدې کس و او اوس ادعا کوي چې د ښاغلي دوستم په توطیه بندي شوی دی. دی وایي خبرې باید د حکومت لخوا له نظره ونه غورځېږي. په ورته وخت کې د جنرال دوستم نږدې کسان د قیصاری خبرې ردی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصاری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځان وژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځان وژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما په خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځان وژونکي حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او موږ تیار یو. دوی راته وایي که ته ووایي چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصاری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د زورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیښه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشی نه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصاري د ملي امنیت له بنده خوشی شي. اوس نظام الدین قیصاری ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري.
میکردم که ما را حکمت آوردم بند کردم و پر حکمت بسیار خار بودم.
دیوی فکر میکاو چه زه حکومت راوڑه و بندی کرده ایم او پر حکومت پا قهر و خوست پا هر سپوش و جنرال دوستم چه پا ترکیه که و شمال تا راتلل نشو لترکیه نه در راتگ لپار زما سخه گتا واخست زا اسناد لرم کل چه شمال تا لالشم دغا اسناد بلزان سر یوسم بیان طول خبری روخانه کیگی چه دا کار چا کرده ده؟
ایت کار که کرده بوده؟
خو جنرال دوستم تا نجده کسان دا قیصاری ادعا ردوی و لاخلاق و لری گنی دا افغانستان دا ملی جنبش دا گند مرستیال عبدالله قرلق وای
داشتن جرایم
تعددی که دوی د مختلفو جرمونو لوړه سطح چې دغه کس لرلو د بشری حقونو ضد د سړی تختونه وجنه او داسې نور جرمونو تورونه پرې لګیدلی وو سبب شول چې حکومت ځانګړي قطعات او د ملي امنیت ځواکونه ونیسي. هغه نه د جنرال دوستم او نه د بل کس په غوښتنه دا کارونه کړي دي. خدا چه قیصاری وس د ځان د خوشی کېدو خبره کوي دا هم لیدل کیږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیه وس هم روښانه نه ده. قیصاری وای په نږدې ورځو کې لبنده خوشی کیږي او په دوسیه کې ستونزه نشته. و مو غوښتل په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو له خوا بدرګه کیږي. په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ایران د تیرې جمعې په ورځ د برتانیا بیرغ لرونکي یوه کښتۍ برمته کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
برتانیا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي. د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي. بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن به یې د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د چهارشنبې ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او څو کښتۍ یې بدرګه کړې. د برتانیا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکیچ پراخیدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي. اوس مهال د 15 او 150 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکې کښتۍ په خلیج کې تګ راتګ کوي خو له دې ډلې یوازې درې کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې، ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي خو په دې برخه کې پریکړه لا له وخته مخکې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنگټن په هرمز تنګي او باب المندب کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یوه ائتلاف د جوړولو په فکر کې دی. روسیه هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین یې ملاتړ کړی خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبې په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کښتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کابل کې د ماین مندلو او شندولو د روزنیز مرکز پی د مرګ او ژوند لوبې ته چمتو کیږي. په مرکز کې سپی د مالینایز بلجیمی او جرمنی شفورد نسل دي. ظاهرا په دې مرکز کې سپی له انسانانو سره له لوبو کولو خوند اخلي خو په حقیقت کې یو خطرناک ماموریت تر وصل کیږي. د فرانسې د خبري اژانس خبريال په کابل کې د ماين پاکونی د سپویو د روزنې ځنګړي مرکز ته ورغلی او له هغه ځایه ریپورت برابر کړي. د دې ریپورت مهم ټکی فرشتہ جلال زی وړاندې کړي چې د سپویو د روزنې له مرکزه په اوازونو پیل شوه.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپیروزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډل لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډ اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق، یا امره یک طفل کمی باشی با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
پا دی تعلیمی مرکز که چه پا کابل که دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیجی او دا دوی روزنه دو کاله وقت نیسی. دا دو روزل شو و سپو ساتنه هم ارزان کار نده. د ام ډي سي پونم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1999 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالند استول کېدل، خو له 1994 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وي. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره له ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسېدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. دا چک جمهوریت پوځ سلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بل اخره وژنې په تور نیولې. دا چک یو سنوال پرون پراګ راډیو ته وویل دا کسان د یو جنایت په اړه د